شمیر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډانو ایکسپریس ټریبیون رسپانو لیکلی دی چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سیشنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه بللې ده. په دې پریکړې پر وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی او ورته وخت کې د کرکټ ځینو لوبغاړو لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګورپس هم د دې فرمان په غبرګون کې ټویټونه کړي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې دي او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږلو خبر تاریخ هم ورکړی دی او د ناټو سرمنشي مارک روټه نن ویلي دي چې د ناټو تړون ټولو غړیو دا موافقه کړې ده چې دې ته به لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټه په بروکسل کې د ناټو د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمې ورځ تر پایین مخکې خبریالانو ته وویل غړي هیوادونه تیره شپه پر دې خبرې هم کوي چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپل زیربنای تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکي اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوریزې سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې و چې افغان لوبډلې په 4 ګټلو توپ وهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 سوځېدلې منډې وکړې او لوبه وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې وه. بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانگزی دو دو لوبغاړي سوځولیو. خو د افغان توپهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 34 منډې وسوځید او بل هیڅ لوبغاړي تر 30 خپل منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه تر سره شوې و، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یاد لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یاد لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته الا محمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه تواند چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. د غراز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 ورونه لوبولي و، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه ټاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه درمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل. نن نیپال ته وبایله او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډېر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نیشنل لیول باندې وو، خو که 2010 په ته موږ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو. داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنٹ کړو 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټ فارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټ فارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ ته زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې دغه سپورټونه موږ تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایستا په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ور سره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټی شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم قیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خپه کوونکی ده او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر اوسي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د ضربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د انتخاب په پروسې جواب ویل دی.
دا لوبډل په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب سو، انتخاب پروسه ډیر زړه تر سره سو او ډیر زیات تمرینات هم نکړل، لکه خو به سي د منګ نورو د ملي ټیم د 19 کلن لوبډلو تر سره کول او سفرونه ایم پیل کړ او په امارات کې د پاکستان او د امارات خلاف ډیر هوز تر د مزلې دلې دي. لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیر وخت نه د لوبغاړي سي دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څنګ برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې آسي له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوب کړي په 2011 کال کې، او په هغه وخت کې د 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوی وو.
د اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل ځای سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چر څه خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې کوړی کې وی کمزور امي هغه مستل شو مهله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شل ورځو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شل ورځو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش سولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل ورځو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شل ورځو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ویل ده چې د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 د 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي، او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه. خبر پاڼې زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوی دی چې د نارینهو د کرکټ پراختیا ترڅنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي چې شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده، او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. پولیسي رپورټونو کې ویل شوی دی چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په څلورمه نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د اتلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګولکیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، اینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی وو تر 25مه نیټې دوام کړی وو. هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومراه اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یو پاړۍ کې 116 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستی ټیسټ لوبه به یې د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټون کې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړې دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندستان د دغه لوبلړۍ تر بیللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پیلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په نهو سیالیو کې 15 ګټلې دي او 4 شپېته نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پیلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندی کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28 نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبا د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویم ټیسټ لوبا به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبا کې د انګلند چټک توپ اچونکي برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یو پانی کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پانیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20 نیټه پیل او په 1/3 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو ګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړی ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټابس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر 26 دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوبلړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 116 منډې کړې وي او مهدي حسن میراز په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په لسو لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډمورو هغه په نه پاڼو کې 228 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکي ټام بنټم چې په لسو پاڼو کې 233 منډې وکړې، او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربز چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په اتو پاڼو کې 216 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په اوو پاڼو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سے زور رکھے او غزور نہ نشی وکو
چارس نو روس اعصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشکی کی ارتباط دی محیط نے قطع کی گی.
احتیاط تنگورنی لپار بختیا پیدا کڑی، مطالعہ او ورزش وکڑی، او نو مہارتن او کسبن زکڑی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونی دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرراتا ومنډا لکه غاڼې سرراتا ومنډا لکه ناوې نرانوان شیرا لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بن کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند منی سے جن دن تٹو پک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان کے دی یاو بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر مو آزموئے نہ قید نقل یو وڑو کے کاغذ او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پر درا گئے مسیج دیو میں تو خگے اشارے بم سنجر کے یہ زواب واڑی بم سنجر کے یہ زواب واڑی لچا نو رکھ دے ٹول خاصتا لفظ نانا سور تلاش کر زنے اڑ کے فکر من کھو لے دے جن 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 کھو لے دے جن 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 کھو لے دے جن یہ خلکو 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 کولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے داد سخ پڑی واخلے با
بار لیو ستڑی واخلے دا څخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل 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 دیش خپل دیش خپل دیش جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې خپل 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 دې جوان خپل دې جوان خپل دې خپل دې جوان 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 خپل دې